وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوې. زه بوریوال کاکړ د مشال ریډیو په دې یو ساعت خپرونه کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، او همداسې به د خپرونې په پای کې اونیز پروګرام پام کړو هم واورئ. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه له ملیحا امیرزاده څخه واورئ.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټیټی. پاکستان سعودي عرب ته ډاډ ورکړی چې د هغه وخت خپل واقعیت د هر غوښ په صورت کې به ورسره ولاړ وي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لاشمنو عملی کولو غږ کړی دی، او ایران وایي سعودي جنگي الوتکې په یمن کې د بمبارۍ په وخت دوی سفارت ته نقصان رسولی. تفصیل: پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر غوښ په صورت کې به له ریاض سره ولاړ وي. د بارنو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بارنو چارو وزیر عادل الجوبیر سره د لیدو پر مهال وویل، هیواد یې د سعودي عرب او د حرمین شریفین د خادم ډیر درناوی کوي. بیان وایي، د سعودي عرب بارنو چارو وزیر عادل الجوبیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد روستي کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. بیان وایي، نواز شریف په تهران کې د مظاهرې په وخت د سعودي عرب سفارت ته د اور ورته کولو غندنه وکړه، او د ریاد او تهران پر کړکیچ یې ژور اندېښنه څرګنده کړه. بیان وایي، شریف د خبرو له لارې د مسلو د هواري ټینګار وکړ. عادل الجوبیر تیر مازیګر پاکستان ته له رسېدو سره سم لومړی له پوځمشر جنرال لاهید شریف سره ولیدل، او بیا یې له وزیر اعظم او د هغه د بارنو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې وکړې. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو په ترنګلتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او کنسلګری د مظاهره کوونکو حملې ته په اشاره ویل شوي. د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنونشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. بیان زیاتوي، کابل هیله لري چې ریاض او تهران به روستي کړکیچ د خبرو له لارې هوار کړي. د تېرې جمعې په ورځ سعودي عرب د ترګری په تور یو التشي عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ سزا ورکړه، چې په غبرګون کې په ایران کې مظاهره کوونکي د سعودي عرب په سفارت او کونسلګری ورننوتل. تر دې وروسته سعودي عرب او یو شمېر ملګرو هیوادونو یې له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړلې. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پختونخوا او بلوچستان اندېښنې ختمی کړي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د ټولګوندیزې غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل، که وفاقي حکومت د غربي لار په جوړولو کارونه کړي نو ټولګوندونه به سختو اقداماتو ته اړ کړي.
هم مکمل اقتصادی راهداری
مونږ د پوره اقتصادی راهداری په سوچ دا منصوبه ډیره مهمه بولو، او یو ځل بیا دا پخه اراده څرګندوو چې ردی پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي، او د اندېښنو د نه لرې کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه ټینګ ګام پورته کولو باندې مجبور وي.
په پرونی غونډه کې د جمعیت علما اسلام، فی عوامی نیشن ګوند، پښتونخوا ملي عوامی ګوند، قومي وطن پارټی، پیپلز پارټی، جماعت اسلامي، تحریک انصاف او مسلم لیگ نون د یوې ګډې کمیټې جوړولو اعلان وشو، چې له وزیر اعظم نواز شریف سره به د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه خبرې کوي. د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې لارې پنجاب ته نه ده اړولې او پر خپلې ژمنې ولاړ دی. نن ماسپښین د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د ریکټر په پیمانه د 5.9 کچې زلزله راغلی. دغه جټکې په پېښور، اسلام آباد، سوات، پنډی، چرسده، ملکنډ، کوزیر او قبایلي سیمو په ګډون په پنجاب کې محسوس شوې دي. د زلزله پیما ادارې په خبره، د زلزلې مرکز د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې و، او په ځمکه کې ژوروالی یې 228 کیلومتره. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قومي همغږي او د تعلیمي معیار ودې لپاره په یو ډول قومي نصاب جوړولو زور راوړلو سره سم حکم ورکړی چې د آزاد جمو کشمیر او ګلګت بلتستان په شمول د ټولو صوبایي حکومتونو په مشاوره د قومي نصاب جوړولو کار ګړندی کړل شي. په اسلام آباد کې د زیارت په ماښام د ایواني صدر لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي چې د وفاقي تعلیم او پېشورانه تربیت وزارت لخوا نصاب ته د بیا کتنې په هکله د جوړې غونډې مشرۍ پر مهال ممنون حسین تېره ورځ ویل چې یو شان قومي نصاب جوړولو په نصاب کې خوالې راوستل د وخت ضرورت. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د پولیو یا ګزړ ناروغي د مخنیوي کمپین به د رواني میاشتې له 11 نیټې نه پیل شي او تر 18 نیټې به دوام ولري. دا خبره د جمعې په ورځ په جمرود سیمه کې د صحت محکمې دفتر په یو غونډه کې وشوه. د چارواکو په خبره، د یاد کمپین لپاره ټول انتظامات برابر کړي دي. په دغه کمپین کې به څه د پاسه 600 ټیمونه برخه اخلي، چې خواوشه 200,000 ماشومانو ته به د ناروغي ضد سازګي ورکوي. ایران پر سعودی جنگی الوتکو تور پورې کړې چې په یمن پلازمینه سنا کې د بمبارۍ پر مهال د دوی سفارت ته تاوان رسولی او یو کارکوونکی یې ژوبل کړی دی. د ایران بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان تېره ورځ وویل د سعودي عرب هوایي بمبارۍ پر مهال یو توغندې له ایراني سفارت سره نږدې ولګېد چې پکې د سفارت یو ساتونکی سخت ژوبل شو. تر دې مخکې د ایران بهرنیو چارو وزارت یو ویاند د سعودي عرب لخوا یوه قصدن حمله بللې وه. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف چې د مارچ له میاشتې راهیسې په یمن کې ایران په لوه شیا یاغیان په نښه کوي وایي د تهران د دعوې پلټنې کوي. ویان احمد اسیری وویل ائتلافي الوتکو د روانې میاشتې د شپږمې نیټې پر شپه په سنعا کې درنه بمباري وکړه چې د حوثي یاغیانو هغه توغندي ویشتونکي نظام په نښه کړي چې پر سعودي عرب یې د بریدونو لپاره کاروي. د امریکا کانګرس یوې مهمې کمیټې تېره ورځ د ریپبلیکن ګوند لخوا د ایران اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې د زیاتې څارنې بل منظوري ورکړې او دې سره یې هغه بل د اټومي منظوري لپاره پارلمان ته لیږلې. د امریکا د پارلمان بهرنیو چارو کمیټې لخوا د قانوني مسودې له منظوري سره هغه تاریخي موافقه کمزورې کېدی شي چې ایران یې په روان کال کې عملي کولو لپاره هلې ځلې کوي. ریپبلیکن ګوند ویلي د دې مقصد د ډیموکرات ګوند انتظامي هغو ژمنو ته اړ کول دي چې پر ایران د ترهګرۍ ملاتړ او یا د بالستیک میزایل پروګرام په حقله فشار کم نکړي. په دې بل کې به د خزانه وزارت نشي کولی چې هغو کسانو او مالي ادارو نومونه د بندیزونو له فهرسته وباسي تر څو ولسمشر کانګرس ته د دې خبرې تصدیق نه وي ورکړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرنسو به او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسي بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.6 روپۍ 40 پیسې خرڅول کېږي. یو پاونډ په 1.55 روپۍ او یا پیسې او په 1.55 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ 80 پیسې او په 1.45 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 90 پیسې او په 29 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 40 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 2 شپېته پیسې. او 200 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اغستل کیږي او 230 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 14، بنو کې 3 او 14 او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې ملیحا امیرزاده او سراج زهیر وړاندې کول. پاکستان وایي د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له دې هیواد سره ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د سیاسي چارو یو کارپوه د پاکستان د رول په اړه وایي
پاکستان له په دې کې د دې د خپلې د دې یو ځای راوستو او د دې سالسۍ د دې څه کوشش پکار دی.
افغانستان د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر تاوتریخوالی ناخوشي څرګنده کړې ده. بل پلو د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ وای
عربستان سعودي او ایران د دوه سیمې مهمې وادونه دي چې افغانستان باید د دواړو هیوادونو سره ښې او پراخې اړیکې ولري.
د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د مرکزي حکومت ترمنځ د کاشغر ګوادر په اقتصادي لار د لانجې هواري لپاره کمیټې جوړه شوې ده. او که د خبرونې تر پایه را سره ملوست نو په اونیز پروګرام پام کوه کې به په زړه پورې موضوعات واورئ.
سالمی د هغوی جیل زمون تر ریل ښه دی. هر ورځ په ناشته کې انډي پراټې، په لنچ کې برګر او مستې، په ډینر کې روسټ او مانچی، دلته به څه وخورې مڼې.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، پاکستان ویلي د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاض سره ولاړ وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره ولیدل. بیان وایي د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وزیر اعظم ته له ایران سره دغه هیواد وروستي کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان په سفر راغلی د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. د دوران د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د حرمین شریفین سره مذهبي عقیدت لري او که د سعودي عرب داخلي سلامتۍ او خپلواکۍ ته څه قسمه خطره راولاړیږي نو د پاکستان ولس به سعودي عرب سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د ایران او سعودي عرب د کړکیچ په اړه د وزیر اعظم وینا وه. د اسلامي نړۍ د اتحاد په خاطر د وخت تقاضا ده چې دواړه ملکونه د دې مسلې پرمن حل ولټوي او د نړیوال قانون مطابق پاکستان داسې صورت کې د بې پرې پاتې کېدو په اصولو عمل درآمد کوي. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر وینا وه. د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ لرغونې اړیکې دي او د دې دورې مقصد دغه اړیکې نورې مضبوطول دي. دوی د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ستراتیژیکي او تاریخي اړیکې دي او د اقتصاد، سیکورټي، سیاسي، پوځي او سرمایه‌کاري په ګډون ټولو سانګو کې مونږ یو شمیر شریک کمیشن لرو چې د دې تعلقاتو نورو ښه کولو لپاره کوششونه کوي. د سیمه ییزو مسلو لړکې دواړه ملکونه مسلسل رابطه کوي او د هغې د حل په چارو غور کوي چې ورسره د دواړو ملکونو مفاداتو ته زیان رسیدی شي او د دورې سره به دواړه خیزه تعلقات نور ښه کولو کې مرسته ترلاسه شي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ تعلقات هغه وخت زیات خراب شو کله چې څو ورځې وړاندې سعودي عرب یو شیعه عالم شیخ نمر ان نمر ته د مرګ سزا ورکړه. د دې تو ځینې راپارېدلې خلکو ایران کې د سعودي عرب سفارتخانه اوسېزله. د سعودي عرب خارجه وزیر پاکستان کې د خپلې اسارتیا دوران د خارجه مشیر سرتاج عزیز او د پوځي مشر جنرل راحیل شریف سره هم ملاقاتونه وکړه او ورسره یې د دواړه خیزه تعلقاتو او سیمه ییز صورت حال ترڅنګ د څلور دېرش ملکونو په پوځي اتحاد هم خبرې وکړې. د ذکر ده چې خارجه مشیر سرتاج عزیز د سعودي عرب د خارجه وزیر سره ملاقات نه وړاندې اسلام آباد کې د ایران سفیر سره هم ملاقات کړی و. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
بلپلو د افغانستان حکومت د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر کړکیچ د خفګان څرګندونه کړې ده. د ولسمشر اشرف غنی له دفتره په خپور سوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او کنسلګری د مظاهره کوونکو برید ته په اشاره ویل سوي. د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنونشن سره سم هر هیواد د سفارتونو او ډیپلوماټانو خوندي ساتلو ذمهوار لري. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زوی په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د سیاسي اړیکو په خرابوالي خواشیني څرګنده کړه. د افغانستان حکومت پر ایران او سعودي عربستان غږ کړی چې د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د تنظیم لپاره د ویانا کنوانسیون ته پام وکړي او په خپلو کې وروستۍ سیاسي لانجې د خبرو له لارې هواري کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د ویانا د کنوانسیون پر اساس هر هیواد په خپله خاوره کې د نورو دولتونو د ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیت ټینګولو او پر هغوی د حملو د مخنیوي مسؤلیت لري. د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او کنسولګری د قهرجنو خلکو حملې د نړیوالو ډیپلوماټیکو تړونونو مخالف کار بللی دی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې له کړکیچه تاثر څرګند کړی دی. عبدالله عبدالله پرون خبر اعلان ته وویل:
ما به ایسی یک کشوری که از بحران
موجود داسی هیواد په توګه چې له بحرانه متاثر شوی یو. په اسلامي هیوادونو کې د کړکیچ له امله خواشینی یو او هیله لرو چې دا بلندمهاله مسله وي او ژر تر ژره به حل شي. زموږ موقف په دې اړه څرګند دی. په سعودي عربستان کې د یوه شیعه عالم نمر النمر اعدام په ایران کې پراخ اعتراضونه وپارول او یو شمېر قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو حملې وکړې. د دې پیښو په وړاندې په غبرګون کې دواړو هیوادونو د یوه بل ډیپلوماټان وشړل. د سعودي عربستان حکومت له ایران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کړی او یو شمېر نورو هیوادونو لکه بحرین، سودان او قطر هم له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پای اعلان کړ. د افغانستان ولسي جرګې هم د اسلامي هیوادونو له کنفرانس، ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې د روان سیاسي بحران د حل هڅې وکړي.
افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر ترنګلتیا د خوښنۍ څرګندونه کړې ده. د تاسو په دې رپورټ کې واوریدل. او د ولسمشر له دفتره په خپور سوي پرونی بیان کې په ایران کې سعودي عرب پر سفارت او کنسلګری د مظاهرې کوونکو حملې ته په اشاره ویل سوي چې د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوشن سره سم د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. په دې اړه زموږ همکار پامیر ساحل د افغانستان د چارو له شنونکي او له پخواني ډیپلوماټ سره مرکه کړې ده او ایمل فیزي د مرکې په پیل کې وای.
د افغانستان بهرنی سیاست په سیمه کې باید دغه لازم توازن چې باید موجود وي هغه مد نظر ونیسي. یعنی عربستان سعودي او ایران دوه د سیمې مهمې هیوادونه دي چې افغانستان باید د دواړو هیوادونو سره ښې او پراخې اړیکې ولري. دغه توازن که چېرته د یو هیواد په نفه زیاتېږي یقینا چې بل هیواد ته ستونزې جوړوي. نو کله چې په تېر یو کال کې دوه ځله د افغانستان ولسمشر غني داسې اعلامیې نشر کړي دي، داسې اعلامیې ورکړي دي، داسې موقف یې اختیار کړی دی چې هغه موقف د عربستان سعودي یا د سعودي عربستان په ګټه دی اما د ایران په خلاف دی. دغه کولای شي چې د افغانستان دپاره ډېرې ستونزې جوړې کړي او د افغانستان د ملي منافع په خلاف یو اقدام دی یا یو موقف دی چې نیول کېږي.
څه ډول ستونزې جوړولی شي فیضي صاحب؟ د مثال په توګه
ایران په افغانستان کې خپل نفوذ لري. دا که چېرته موږ واقع بینانه وګورو د افغانستان وضعیت، اوسنی وضعیت د افغانستان ډېر خراب وضعیت دی. یعنی ستونزې په دغسې یو حالت کې دغسې یو مهم ګاونډی هېواد لکه ایران چې په افغانستان کې ډېر قوي نفوذ لري، د دغه نفوذ د لارې څخه ایران کولی شي چې په افغانستان کې اوسني حکومت لپاره، یعنی د ښاغلي رئیس جمهور غني د حکومت لپاره ډېر جدي ګواښونه او ستونزې رامنځته
کړي. ایمل فیضي صاحب، کله چې د دوو هېوادونو ترمنځ دغسې لانجې لکه چې اوس د ریاض او د تهران ترمنځ مسله را پیدا شوې ده، د افغانستان په څیر هیوادونو ته یا نورو هیوادونو ته، مسلمانو هیوادونو ته څه کول پکاري، څه ډول دریز خپلول پکاري؟
جمهور رئیس غنی په کوم اعلامیه چې نشر شوی د دفتر له خوا سي په هغه کې شته کې هم شته کې دا دي چې دواړه هیوادونه څخه دا غوښتل شوی ده چې د ډیپلوماتیکو لارو یا چینلونو له خوا څخه مذاکرات ترسره کړي او سره په تفاهم ورسیږي، یو نتیجې ته ورسیږي. دغه ټکي باندې تاکید کول فکر کوم چې ډېر مهم دی چې د افغانستان ولسمشر او یا د افغانستان ډیپلوماسۍ باید تاکید ولري او هغه لازم توازن چې باید موجود وي په بهرني سیاست کې د افغانستان د دوو مهمو هیوادونو په ارتباط، هغه توازن باید وساتل شي. که چېرته افغانستان دغه توازن د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ ساتي په خپل بهرني سیاست کې، دا د افغانستان په ګټه ده، د افغانستان د ملي منافعو په ګټه ده.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت پلندو سپو دولس زرا یو سل دیش پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلې شي.
د جماعت العلماء اسلام فضلرحمان ډلې مشر مولانا فضلرحمان ویلي ګڼ ګوندونه د کاشر ګوادر اقتصادي لار په اړه اندېښنې لري، نو ځکه باید وفاقي حکومت یې د لرې کولو لپاره اقدامات وکړي. نوموړي دا خبره تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولو ګوندیز او غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. تفصیل به د ځلاند یوسفزي په رپورټ کې واورو.
کاشغر گوادر اقتصادی رهداری د خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو پاړه د ټولګوندی د غونډي وروستو د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبری غونډې ته مشترکه اعلامیه ووروله.
پاک چاینا اقتصادی رهداری کی اهمیت کو تسلیم کرتے ہوئے
د پاک چین اقتصادی رهداری ارزښت په منلو سره ځنی حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري، کومو چې د خیبر پختونخوا بلوچستان په اولس کې تشویش پیدا کړی دی. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمایندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي رهداري مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا را بللې شوې د ټولګوندیزې غونډې اعلامیې سره یو شانوالی نه لري، نو ضروري ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي،
عمل درآمد کیا جائے.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې مرکزي حکومت دې دا خبره سپینه کړي چې د اقتصادي رهداري په مغربي لار به صنعتي خارګو کم کمزے او کل جوړولی شي، او بل دا چې د مغربي لارې په نقشه کې د ګیس پایپ لائن، بجلی لائن، اپټیک فایبر، ریلوی ټریک او ال ان جی پایپ لائن هیڅ ذکر نشته، لکه مې چې دا تاثر جوړیږي چې دا راهداری نه یوازې سړک دی.
هم مکمل اقتصادی راهداری کے تصور کے ساتھ اس منصوبے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے
مونږ د پوره اقتصادی راهدارې په سوچ دا منصوبه ډیره مهمه بولو او یو ځل بیا دا پخه اراده څرګندوو چې را دې پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي او د اندېښنو د نه لرې کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه ټینګ ګام پورته کولو باندې مجبور وي،
راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں.
مولانا فضل الرحمن دا هم اویل چې دوی د کاشغر گوادر اقتصادی رهدارې د لانجې د هواری لپاره یو کمیټه هم جوړه کړه چې پکې د جمعیت العلماء اسلام، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، قومی وطن پارټی، پختونخوا ملی عوامی پارټی، پاکستان پیپلز پارټی، مسلم لیگ نون او د مسلم لیگ قاف مشران او نمائندگان شامل دي چې د راهداري په اړه به ډیر زر د وزیر اعظم میا نواز شریف سره لیده کاته کوي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر سیاسي مشرانو د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې په ممکنه غونډه کې د خیبر د ټولو خلکو او مساویانه ګډون غوښتنه کړې. د مشرانو مشال ریډیو ته ویل چې په راتلونکي غونډه کې ورته د دریځ وړاندې کولو موقع ورنکړل سوه، نو دوی به په احتجاج لاس پور کړي. دوی وایي په غونډه کې باید پر سیاستوالانو سربیره استادان، وکیلان، مشران او ځوانان هم شامل وي. نور تفصیل د فرهاد شنواری په رپورټ کې.
د خیبر جنسې سره تعلق لرونکي د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې په را روانه غونډه کې دي. د حکومت پلوه ملکانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو له هم برابره نمائندګي ورکړل شي. دوی وایي که په دې غونډه کې د خپل دریځ وړاندې کولو موقع او برابره نمائندګي ورنکړای شوه، نو د احتجاج لاره به خپلوي. په دې هکله قانون پوه او سیاسي مشر عبداللطیف اپریدی مشال ریډیو توای
دا خو بیخی ناجایز خبره دا چې پولیټیکل ایجنټ فیصله کوي، گورنر سره فیصله کوي چې کومه دلته ونه بللو نو بهر به احتجاج کوو چې دننه څوک لاړ شي، دننه به احتجاج کوو. او موږ احتجاج څه دی؟ خو موږ صرف دا نعره لګوو چې بھائی قبایلی منطقه چې دا په خیبر پختونخوا په صوبه کې شامله کوي او اف سی آر ختم، گو اف سی آر گو.
او د جماعت اسلامي ګوند یو مشر زرنور پردی وویل
او موږ دا وکتل چې موږ په مقابله کې څومره خلک دي، هغه یې منظم کړل. خو موږ په خیبر ایجنسی کې چې کم سیاسي کې یادات ده هغه سره هیڅ قسم رابطه نه دا کړې. څومره مطلب دا چې ملکانو ایلډرز پروګرام لراغوړي چې دومره سیاسي ډالو خلک راوغوړي، دومره اساتذه کرام راوغوړي، ایوت راوغوړي، نو کچېری راوي نه غوړي نو بیا مونگ احتجاج کو.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر مجید خان وای
دا اف سی آر چې کوم قانون دی دا مونږ نه ختم کړی شي، او د مونږ چې کوم دی صوبې سره زم کړی شو دا مونږ په بهتره وي، دوه پر مه بهتره
یا د دی وی چې دغه کمیټې دین اوړان دی په باجوړو مومندو جنسې کې خپل غونډې کړې دي. او ښکاری درېما ممکنه غونډه به په خیبر جنسې کې تر سره شي. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشران، د پارلیمان ځنی غړي او وکیلان د اف سی آر د ختمولو غوښتنه کوي او وایي چې فاټا دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي. خو بیا ځنې حکومت پلوه مشران او ملکان د دې مخالفت کوي او په ډاګه د اف سی آر ملاتړ کوي. د فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په قبایلی سیمه خیبر کې د شخصي سکولونو شاوخوا 1540 استادانو ته د زده کوونکو نفسیاتي مسلو هواري او پر هغوی د فشار کمولو په موخه روزنه ورکړل سوې ده. دا روزنه د قبایلی سیمو تعلیمي اچارو یوې ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن ورکړې ده چې مالی سرچینې ورته د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف برابرې کړې وې. د دې روزنې او د دې پایلو په اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
یو غیر دولتی اداره فاټا ایجوکیشن فاونډیشن وایي چې سوره مخکې د خیبر قبایلی سیمې سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو استادانو ته د ترهګرۍ نه د اغیزمن شو ماشومانو ته د نفسیاتي مشورو په مخه د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په مالی مرسته روزنه ورکړې ده. د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چیرمین هاشم خان نه مو پوښتل چې استادانو ته د دا ډول روزنې ضرورت ولې پیښ شو.
تعلیم کے لاخ دل کا سنگ دے جہاں رات میں مخ کی جنا ایک خام مقام مدد دے رہے ہیں ذہن میں کو اثر بھی کرا نو یو ہوتا ہے کہ مجت مشمن جی اگر سے ہے ویسی ان کے بھی وہ مدد تو پڑھائی کے دیر تک سینا کھلی یا مدد کی دیکھی تھا جی کہ اگر بالکل لگا یو کیسے لگا میں سے حالت کے اور دیر مختلف قسم مشمن منتظر سے رضی جی اگر مختلف نتائج تیری جنا
د خیبر قبائلی سیمی دے یو شخصی ہیرا پبلک سکول پرنسپل قاسم خان چدا روزنہ تر لاسا کڑے مشال لیڈیو تو
ٹریننگ خو کم چو ڈر زبردست ٹریننگ ہو ڈر بنیادی شہین ہو پکے پاگے کے لکا فرسٹ ٹو ڈیز ٹریننگ کے کم آگا لائف ڈے اسکیل باندھے وہ لکا دے جن طور طریقے سنگی سڑائی کے رہی کا نا اور دوم وہ سائیکو سوشل تھراپی باندھے وہ لکا معشومان و نفسیات معلوم ہوا لاگوئی کلا آمادہ کول کا نا لکھا کہ منگ دس نئی نئی شہینوں کا تجربہ پخلا ٹریننگ کے ناستوں سے آگاہ دینا مخ کے منگ آسے لکا مهرباني به ویل خو اکټیویټی بیس باندې مو هغه نه وکتلی.
خو په پیښور کې د دماغي ناروغو او صحت د یو روغتون مشر ډاکټر افتخار حسین بیا وایي چې دا ډول روزنې یو ښه عمل دی. خو د ده په خبره زده کوونکو له د زده کړو سره سره د لوبو او هنري هلو ځلو لپاره هم ماحول برابرول ضروري دي.
څومره چې کېدی شي لکه د امن نامان طرف ته لکه څه حالات تلی شي یو شو بل سره دلته یو مسله غټه دا ده چې متبادل سشته نه لکه هغې کې د لوستې دپاره د تعلیم دپاره یا د لوبو دپاره یعنی سپورټس وي ګیمز وي لوبو دپاره یا آرټ شو لټریچر شو ډرامې شوې لکه څه صحتمند څه شی متبادل اړوشته نه نو خلک یا خو د یره ترخ وي یا په جنگ یو بل سره ونښلي یا په چرسون چس نشو طرف ته لاړ شي نو څه متبادل صحتمند سیکټیویټي داسې په کار ده چې هغه د انزایټي او د ډیپریشن نه څه هده پورې روزي.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چیئرمین هاشم خان وایي چې د یونیسف په مالی مرسته د باړې تحصیل سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو 15 استادانو ته دا ډول روزنه ورکړل شوه او د ده په خبره په راتلونکو ورځو کې به 1000 نورو استادانو ته هم دا روزنه ورکړل کیږي.
مجید بابرو د خبر پښتونخوا په سوات خیزو حقونو کې لپاره کارکوونکي ټولنې عورت فاونډیشن د میرمنو لومړی اسمبلی جوړ کړی چې پکې د سوات بیلابیلو تحصیلونو میرمنې خپلو مسلو او قانون جوړولو لپاره حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کوي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
سوات کې د ښځو اسمبلی په اړه د عورت فاونډیشن زی مشر نثار عالم وایي چې دغه اسمبلی لپاره د سوات بیلابیلو تحصیلونو 33 غړي ټاکلی شوي چې پکې اقلیت او نرښځو ته هم په لومړي ځل نمایندګي ورکړی شوې ده. د ښځو اسمبلی مقصد په اړه دوی وایي
چې د هغې کمپوزیشن هغې له په فیصله سازۍ کې په کار دی او هغې ته زنانو رسایی نه کیږي یا د رواج په وجه یا د بل څه تعصب په وجه چې هغه زنانه راشي هغه خپل ځای چې کوم ډیسیژن میکنګ کې د هغې کوم ځای په کار دی چې هغه هغې له راشي څومره فیصله سازي کیږي هغه د ضلع په سطحه کیږي که د تحصیل په سطحه کیږي که د ویلج کونسل په سطحه باندې کیږي که په پروینشل لیول باندې کیږي صوبائی سطحه باندې او که په قومي سطحه باندې کیږي چې هغې کې هغه زنانه په خپله لاړ شي هغه خپل ځای ونیسي او د خپل حقوقو دپاره کار
د ښځو لپاره جوړ کړی شوي باقاعده اسمبلی لپاره اسپیکر او مرستیال اسپیکر ټاکنې وکړل شوې چې پکې د سوات سیدو شریف تبسم عدنان چې وړاندې نه د خویندو جرګې تر سوري لاندې د ښځو حقونو لپاره کار کوي اسپیکر وټاکل شو. دوی په دغه موقع وویل چې دې اسمبلی کې ښځو ته راپېښې دغه مسلې به وړاندې کوو.
د ماشوموالي ودونه او بل دا جنکۍ چې خرڅولې کیږي او د سواری پاوالی سره او دین علاوه دا تیزاب چې نن سبا اړول کېږي او نن سبا یو غټه ایشو چې موږ ته کومه مخې ته ده هغه ده چې د سوسایډ په نوم باندې د جنکو قتلونه کېږي د خودکشۍ په نوم باندې د جنکو قتلونه کېږي د دې مخنیوي به کوو.
د پاکستان پیپلز پارټۍ ښځو برخې ضلع سوات مشره نسیم اختر چې دغه اسمبلۍ غړې ده وایي چې د ښځو اسمبلۍ جوړېدل ډېر ښه ګام دی.
د ښځو لپاره ډېره زیاته موثره سوات ډیسټرکټ داسې دی چې په دې کې کلیوال علاقې چې دي نو هغه کې دا پرابلم زیات دی نو انشاءالله که په دې باندې عمل وشو او دا خبره داسې وشوه لکه دا څنګه چې دلته وشوه نو چې دا به ډېره زیاته موثره.
د ښځو اسمبلۍ عمومي غونډې مشر د سوات تحصیل ناظم اکرام خان و چې د اسپیکر او مرستیال اسپیکر نه سوګند پورته کړو. دوی په دغه موقع وویل
په بلدیاتي نظام کې زموږ سره د خویندو باقاعده تعداد موجود دی او دغه شان په ویلج کونسل کې چې کوم دی نو زموږ د خویندو تعداد موجود دی نو که دغه شان دا خبره دومره تاسو شروع کړی د لاندې نه او که دوی بیا هلته کې ویسي او دا هلته کې دا یوازې دی هغه الیکټرک ممبر نه هغه دي ځان سره نور هم نه واخلي په دې ادارې کې او هغه دې اواز چې کوم دی د هغوی
دیادی ټولنې وینا دا چې د ښځو لپاره دغه اسمبلی د خیبر پختونخوا نورو څلورو ضلعو کې به هم جوړولی شي او دغه غړي به یو کال پورې د سیمې د ښځو مسلو بحثونه کوي او وړاندې به اعلی چارواکو ته رسوي. یو کال وروسته به نوي غړي او کابینه ټاکلی کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال رادیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دو بجو ل احمد شاه اعظمی سره اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوښیاست وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې سویل ملیحه امیرزاده څخه د دې ساده خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان ویلی د سعودي عرب سمکنه بشپړتیا ته د هر غوښ په صورت کې بل ریاست سره ولاړ وی. د بارنو چارو وزارت ویګا په یو بیان کې ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر مقام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال ویل هیواد یې د سعودي عرب درناوی کوي. بل خو افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو په کشید کې د خپګان څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خوشوي پرونی بیان کې ویل شوی د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غکړي چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه د خیبر پختونخوا بلوچستان اندېښنې ختم کړي. نوموړي تېر ماښام په پېښور کې د ټولګوندي سهونډې په پای کې خبریالانو ته وویل که وفاقي حکومت د غربي لار په جوړولو کارونه کړي نو ټولګوندونه به سختو اقداماتو ته اړ کړي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قومي همغږۍ او د تعلیمي معیار ودې لپاره په یو ډول قومي نصاب جوړولو زور راوړلو سره حکم ورکړي چې د آزاد جموں کشمیر ګلګت بلتستان په شمول د ټولو صوبایي حکومتونو په مشابهت د قومي نصاب جوړولو کارګړن دیکل شي. د خبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د پولیو یا ګذر ناروغي د مخنیوي کمپین به د روانې میاشتې له یولسمې نیټې نه شروع شي او تر اوولسمې نیټې به دوام ولري. دا خبره د جمعې په ورځ په جمرود سیمه کې د صحت محکمې دفتر په یو غونډه کې وشوه. نن ماسپښین د پاکستان په یو شمېر سیمو کې ریکټر په پیمانه د 15.9 کچې زلزله راغلی. د غجټکی په پیښور اسلام آباد سوات پنډیا 400 ملکند فوزدید په ګډون په یو شمېر سیمو کې محسوس شوې دي. ایران پر سعودي جنگیالو ته پتور پورې کړی چې په یمن پلازمینه سنا کې د بمبارۍ پر مهال د دوی سفارت ته تاوان رسولې او یو کارکونکی ژوبل کړی دی. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف وایي د تهران د دعوې پلټنې کوي. او د امریکا کانګرس یوې مهمې کمیټې تېره ورځ د ریپبلیکن ګوند لخوا د ایران اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې د زیاتې څارنې بل منظوري ورکړې او د سرې هغه بل د حتمي منظوري لپاره پارلمان ته لیږلې ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. اوس هم تاسو ته د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو لنډیز وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالی رابعه اکرم خان لوستی دی.
د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي مشر ولې سره مذاکرات کامیاب نه شول. د ادارې په وینا چې منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ویلي دي چې ځینې کسان د غلط فهمۍ یا د ذاتي مفادو په خاطر دا منصوبه متنازع جوړوي، خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا چې دغه حکومت او بیا د صوبې ټولې سیاسي مشر ولې ته د وفاق په طرز عمل سخت تشویش دی. ادارې مخکې لیکي تر څو پورې چې وفاقي وزیر سره معاملات مخ په وړاندې د نتلو خبره ده، نو دا اشاره ترلاسه کیږي چې د خیبر پښتونخوا تحفظات صرف په مخالفت نه دي، ځکه چې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خیبر پښتونخوا کاغذي ثبوتونو سره مطمئنه نه کړه. ادارې په وینا د مسلې حل لپاره ضروري ده چې په دې لړ کې د پارلمان کمیټې د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي مشرولې مطمئنه کړي او د دې مقصد لپاره په رویو کې نرموالی ضروري دی. ادارې اخیره کلي کې حکومتي چارواکو ته دا خبره یاد ساتل پکار ده چې خیبر پښتونخوا د خصوصي مراعاتو او سهولیاتو حقدار ده. د دې صوبې معیشت د ترهګرۍ له وجې د ټولو زیات تاثیر شوې دي. دلته د غربت او د بیروزګارۍ خاتمه کول پکار دي او د دې لپاره اقتصادي راهداري منصوبه یو بهترینه موقع ده. نو پکار ده چې وفاقي حکومت په ټول ګوندیز کانفرنس کې شوې ټولې فیصلې عملي کړي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا اولس ځان سره د ناانصافیانو له وجې د احساس محرومۍ هغه سطحې ته رسېدلی دی چې د اقتصادي راهداري په معاملې هغې نوره خبره اورېدلو ته تیار نه دي. ادارې مخکې لیکي چې د صوبې اولس او حکومت د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې نه صرف په مغربي لار کې بدلون ونه کړی شي، بلکې خیبر پښتونخوا د دې فائدو نه هم محروم نه کړی شي. ادارې په وینا وفاقي حکومت په دې لړ کې سنجیده نه دی او د دې مسلې د حل لپاره د کمیټې جوړول نه ښکاري چې معاملات د حل کولو پیسې په هغې کې مشکلات راولي او معاملات په ځنډ کې اچوي، نو د دې نه مسلې کله هم نشي هوارېدی. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان ته زیات ځاني او مالي نقصان د ترهګرۍ نه شوی دی او ښه خبره دا ده چې سیاسي او عسکري مشرولې په وخت اقداماتو په دې کې کموالی راوستی دی او وزیر اعظم نواز شریف اوس دا ویلو په پوزیشن کې دی چې د وسلوالو رابطې یې ماتې کړې دي. ادارې وایي دا شان د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې وسلوال تنظیمونه به هم نه زغمول کیږي او د سټیټ بینک د گورنر په وینا چې ترهګرۍ استعمال لپاره شاخوا یو نیم ارب روپو د بینک اکاونټ بندي کړی دی، نو دا ټول اقدامات د دې خبرې اشاره کوي چې پاکستان په ترهګرۍ قابو موندلو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د جرمنی خبری اجانس په یو لیکنه کې وایي په پاکستان کې چارواکي دریز لري چې د وسلوالو ډلو پر ضد موثر عملیاتو په پایله کې په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپاینونه سوي دي چې له کبله یې اوس د ګزر ناروغۍ پیښې کمې سوي دي. بلخوا امریکایي فارن پالیسی مجلې په هلمند ولایت کې پر امریکایي او افغان سرتیرو د وسلوالو وروستۍ حملې ته په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا وړاندې کوي.
د جرمنی خبری اجانس د پاکستان د سینټ د ویغړې عائشه رزاق فاروق لخلیوای د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د تیر 2015 کال په اوږدو کې په هیواد کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ لګیدو کمې پیښې ثبت شوې دي. نوموړی چې د پولیو ضد حکومتي کمپاین مشري کوي زیاته کړې چې دوی هڅه کوي روان کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ بشپړه خاتمه یقیني کړل شي. لیکن اکاگی په 2015 کال کې د رپورت شویو پولیو کیسونو شمیر 150 حال دا چې د کشمیر په 2014 کال کې 340 ته رسیدلی و. د دې لامل دا دی چې روغتیایي کارکوونکو وکولی شول د پاکستان قبایلي سیمو ته چې مخکې د طالب وسلوالو پولکه کې وي ورسیږي او ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. اجانس وایي طالبانو د پولیو ضد کمپینونو مخالفت کړی دی. دوی دغه کارونه د مسلمانانو پر ضد د غربي نړۍ د یوه سازش په توګه یاد کړي دي. وسلوالو د پولیو ضد ټیمونو د لسګونه کارکوونکو او همداراز د هغوی د حفاظت لپاره د ګمارل شویو پولیس سرتیرو په وژلو سره ډیری ماشومانو ته عمري معذورۍ ور په برخه کړي دي. خو د پاکستان پوځ د دغه وسلوالو پر ضد د 2014 کال په جون میاشت کې عملیات پیل کړل او هغوی یې د هیواد د یو شمیر سیمو پریښودو ته اړ کړل. میرمن فاروق د جرمني خبری اجانس ته ویلي زموږ روغتیایي کارکوونکي هغو سیمو ته هم رسیدلي چې ماشومانو ته کله هم د پولیو ضد واکسین نه و ورکړل شوی. بلخو امریکای فورن پالیسی مجلې د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د وروستۍ جګړې په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي وسلوالو د مارجی ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر امریکایي کمانډو ځواکونو هغه وخت برید وکړل چې هغوی له افغان ځانګړو ځواکونو سره یو ځای ګزمه کوله. د امریکایي چارواکو په خبره د جګړې ځای ته د ژغورنې دوه امریکایي هلیکاپټرې وغوښتل شوې خو یوه له یوه دیوال سره وجنګېده او بله د زیاتو ډزو له کبله ښکته نه شوه. امریکایي او افغان ځواکونو د خپلو زخمی سرتیرو د سنبالولو تر څنګ له طالبانو سره جګړې ته هم دوام ورکړ. لیکنه وایي د 2015 کال له جنورۍ راهیسې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو جنگي ماموریت پای ته رسیدلی د هغه هیواد په جګړه کې تر دې دمه 22 امریکایي وګړي وژل شوي دي. لیکنه زیاتوي امریکایي قمندانانو هلمند ته خپل ځانګړي ځواکونه استولي خو د هغوی د عملیاتو د نوعیت په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
هارون بچاو الجزیره ویبپاڼه لیکي د کابل سیکانو ټولنه هر ورځ په خپله عبادتخانه کې ډوډۍ پخوي او بې وزله خلکو ته یې ورکوي. ویبپاڼه لیکي البته اوس په کابل کې د سیکانو شمیر په کمېدو دی. پر دې موضوع نور معلومات مجید بابر راکوي.
د الجزیره ټلویزیون په ویبپاڼه خپرې شوې د افغانستان د اقلیتونو په اړه یوه مقاله کې راغلي چې د 13 دسمبر په 14 نیټه سهار وختي په کابل کې د سکانو د ټولنې سره تعلق لرونکي 40 کلن مکیش پاسېدو او په کارتی پاروان سیمه کې د سکانو د ګوردوارې سره نږدې جوړ پخلنځي ته ولاړو. په مقاله کې راغلي چې په کابل کې جوړې ټولې د سکانو ګوردوارې هر ورځ د غریبو لاچارو خلکو لپاره د خوراک د لنګر انتظام کوي. مکیش هغه کس دی چې په کارتی پاروان کې د ګوردوارې د لنګر تیارولو ذمه یې په غاړه ده. مکیش ویبپاڼې ته ویلي دي چې دې لنګر ته هر وګړی ورتلی شي، که مسلمان وي، که هندو وي او که عیسوي، غرض د هر مسلک او مذهب خلک دغه خوراک لورتللی شي. په سکه مذهب کې هر ورځ لنګر تیارول او په خلکو ویشل یو مذهبي او مقدس رسم ګڼل کیږي او هر کس په یو دسترخوان یو ډول خوراک کوي چې په عامه توګه پکې سبزیانې، دالونه او ډوډۍ ورکول کیږي. ویبپاڼه لیکي چې مکیش سره په دغه پخلي کې یو بل کس سیویندر سنگھ هم مرستې کوي. په تالی کې یې د پخلي لپاره تیل واړول او تیل چې ګرمېده نو دواړو ځان لا شنې چای تیار کړې چې د کابل د یخ موسم مقابله وکړي. مکیش ویبپاڼې ته ویلي دي چې مخکې کلونو کې به دغه پخلنځای کې په لسګونو خلک د مرستې لپاره ځکه ورتلل چې په سلګونو خلک به د لنګر خوراک له موجود وو، خو د ده په خبره اوس دومره خلک نه ورځي نو ځکه د مرستو لپاره خلک هم کم شوي دي. د مکیش په خبره د دې لویه وجه دا ده چې په کابل کې د سکانو ټولنه ورځ په ورځ په کمېدو ده.
مجید بابرو کوارټیټس انډیا نومي ویبپاڼې د پاکستان او هند پر اړیکو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي په هندیو رسنیو کې دا نظر خپور شوی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له مرستې او ملاتړ پرته وسلوالې ډلې په هند کې حملې نسي کولای، خو دا هم رښتیا دی چې پاکستان په خپله له ترهګرۍ او سختدریزۍ سره مخامخ دی او د نامنۍ په پیښو کې ګڼ وګړي هم وژل شوي دي. د لیکنې مهمې برخې ولیها امرزاده وړاندې کوي.
کوارټس انډیا نومي ویبپاڼه لیکي د تیر کال د دسمبر په 25مه پاکستان ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو لپاره یوه تاریخي ګړی وه. خو د جنوري په 2مه د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز وسلوال برید او له هغې یو ورځ پس په افغانستان کې د هند پر سفارتخانې حملې هر څه خراب کړل. ویبپاڼه لیکي په هندي میډیا کې عام تاثر داده چې په پاکستان کې میش شهادي ډلې جیش محمد د پټانکوټ له حملې سره او بیا په مزار شریف کې افغان طالبانو دا ځل کوشش وکړ چې د مودي او نواز شریف هڅو ته تاوان ورسوي. ویبپاڼه لیکي داسې ګڼل کېږي چې دغه بریدونه د پاکستاني پوځ د استخباراتي ادارې د مرستې بغیر ممکن نه و. ویبپاڼه لیکي د 2009 کال راهیسې په پاکستان کې په یو دېرش هوایي اډو د استخباراتي ادارې په ودانیو او نورو پوځي مقاماتو وسلوال بریدونه شوي دي. ویبپاڼه لیکي کچرې ترهګري یوازې د پاکستاني او استخباراتي ادارو په مرسته کېدی، نو دا باور کول به غیر معقوله وي چې پوځ پر خپلو تنصیباتو بریدونه کوي. ویبپاڼه لیکي ډېر کم خلک په دې باور کوي چې پاکستان د ترهګري ښکار دی، خو له دغه حقیقت سترګې نشي پټېدی چې په تېرو لسو کلونو کې په پاکستان کې له 80,000 زیات کسان وژل شوي دي. ویبپاڼه لیکي پاکستان د ترهګري خلاف جنگ کوي چې لاملونه د سیمه ییزې شخړې نتیجې او پخوانی امنیتي پالیسیانې دي او اوس د ترهګرو شبکو د لرې کولو کوشش کوي. په دې وروستیو میاشتو کې یې امنیتي ادارو د لشکر جنگوي مشر له منځه وړي. د دې ترڅنګ یې د پاکستاني طالبانو او نورو ډلو خلاف هم ګامونه پورته کړي دي. ویبپاڼه لیکي نواز شریف به له نریندر مودي سره غیر رسمي ملاقات نشوي کولی کچرې پوځ یې په اعتماد کې نه وي اخیستی. ویبپاڼه د رویټرز خبري اژانس له خولې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې د ودرېدلو خبرو اترو د بحالولو لپاره پوځ لاره برابروله. ویبپاڼه لیکي د پاکستان پوځي او غیر پوځي مشرتابه ته پکار دي چې له کشمیر سره تړلي د جهادي ډلو د مخنیوي د حل لاره عمومي. ویبپاڼه لیکي دغو پوښتنو ته باید جواب وویل شي. د دې ترڅنګ غیر ریاستي عناصر هم باید دې ته پرېنښودل شي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې ته لمن ووهي.
افغان طالبانو په اړه یو رپورټ تاسو ته فرشته جلالزی وړاندې کوي. وایي چې داسې ښکاري، رپورټونه وایي چې ځینې طالبان شایي له افغان حکومت سره په خبرو اترو کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د هڅو لړۍ په دې وروستیو کې تیزه شوې ده. راځئ چې په دې اړه دا رپورټ واورو.
رویټرز خبري اژانس وایي د طالبانو یو شمېر مهمو غړو داسې اشاره ورکړي چې شایي خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. په کوټه کې د طالبانو د یوه قمندان په حواله ویل سوي، موږ به شایي تر هغه وروسته چې دا څلور هیوادونه د مذاکرو لپاره ځای، نیټه او شرایط وټاکي استازی ورواستو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د جنوري په 11مه به د حکومت یو پلاوی د چین، پاکستان او امریکا له استازو سره په اسلام آباد کې وګوري او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي به خبرې وکړي. ښاغلی غنی وویل چې د دې لړۍ دوهمه برخه به په کابل کې وشي. د رویټرز په حواله په کابل کې چارواکو ویلي چې د رواني غونډې هدف د سولې د مذاکرو لپاره د یوې نقشې یا پلان جوړول دي. مخکې داسې ویل شوي وو چې ایران هم غواړي چې په دې مذاکرو کې ګډون وکړي، خو د افغان حکومت اجرایه رئیس پرون دا خبر رد کړ او څرګنده یې کړه چې ایرانی چارواکو د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی دی.
تقاضای مشخصی در ارتباط به چهار جانبه داشته باشند.
دی وایي ایران په څلور اړخیزو خبرو کې د ګډون کوم ځانګړې غوښتنه نه ده کړې. هغه څلور اړخیز میکانیزم چې څلورو هیوادونو موافقه ورباندې کړې او بل هر میکانیزم به چې رامنځته کېږي د مربوطو هیوادونو په موافقه وي. په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې د اهداف په اړه د ولسمشر غنی وویاند رویټرز خبري اژانس ته په ایمیل کې لیکلي، دا به افغانستان او زموږ شریکانو ته څرګنده کړي چې د ښکېلو خواوو هڅې تر کومه حده صادقانه او څومره حقیقي دي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په طالبانو کې د بېلابېلو نظرونو شتوالی ښایي د سولې د مذاکرو د چټکوالي مخنیوی وکړي، ځکه یو شمېر طالبان د حکومت سره خبرې ردوي. خو د طالبانو یوه عمده قمندان رویټرز ته ویلي چې حتی د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني ښایي له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. د طالبانو یو بل قمندان چې د هغه نوم هم نه دی اخیستل شوی له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې که سراج الدین حقاني په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا هم ولري، د دریم ګړو له لارې به ورمخکې کېږي، ځکه هغه خپل شخصي امنیت له خطر سره نشي مخامخ کولی. سراج الدین حقاني ته یو نږدې قمندان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي هغه شایي خپل استازي ورواستوي خو پخپله به هیڅکله ګډون پکې ونه کړي. د دې خبري اژانس په حواله د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد که څه هم ویلي چې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د کوم رسمي پلاوي پر ټاکلو خبرې نه دي شوي، خو په غوڅه یې په دې خبرو کې د ګډون امکان هم نه دی رد کړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم تاسو ته یو بل ریپورت وړاندې کوو چې هغه د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو پر موضوع راڅرخي. دا په داسې حال کې ده چې د هند پر کونسلګری په پټانکوټ کې برید وسو. هند پاکستان ته ویلي چې په کار ده د ترهګرو ضد ډلو ضد ګامونه پورته کړي او د دوی په وینا پاکستان ته ثبوتونه هم وړاندې کړي دي. نور تفصیل د احمد شاه اعظمي ریپورت کې اورو.
ډان ورسپانه لیکي د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې ترهګر برید د هند او پاکستان ترمنځ د جوړجاړي هغو هڅو ته ګواښ جوړوي چې په دا تېرو ورځو کې یې دواړو حکومتونو اقدام کړی و. دا پیش به د هند حکومت تر هغه وروسته ډیر زیات پریشانه کړی وي چې وزیر اعظم نریندرا مودی بې له څه ډول بلنې پاکستان ته د وزیر اعظم نواز شریف د کلیزې په ورځ راغلی او د ښو اړیکو جوړولو اشاره یې ورکړه. خو د پټانکوټ پیښه په هند کې سخت دریځ ډلې شیوسینا ته دا بهانه په لاس ورکړه چې مودی ته خبرداری ورکړي چې ترهګري او له پاکستان سره خبرې یو ځای پر مخ نسي وړل کېدای. بلخوا د هندي چارواکي له خولې دا خبره هم وتلې وه چې کېدای سي د هند او پاکستان ترمنځ د روانې میاشتې د بهرنیو چارو وزارت د سکرټریانو په کچ مذاکرات وځنډیږي. د هند د واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټي پلویان بیا وایي چې دغه ترهګر برید د مودی د بدنامولو لپاره وسو. ورځپاڼه پر مخ لیکي په هندي رسنیو کې هم د دې برید په اړه غوغا د مودی حکومت تر فشار لاندې راولي او پر دې مجبوره کوي چې دا ځل له پاکستان سره مذاکرات یوازې د ترهګرۍ پر موضوع وکړي. اوس به د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو بیا پیلول د پاکستان د قومي سلامتیا پر سلاحکار جنرال ناصر جنجوا تکیه کوي چې نوموړی تر کومه حده د هند په راضي کولو کې بریالی کېدای سي. ورځپاڼه زیاتوي پاکستان هر وخت په دې خبره ځان نسي خلاصولی چې ووایي هغه ترهګر چې پر هند برید کوي پاکستان هم نه دی ورڅخه خلاص. دا ډول دلیل دا معنی ورکوي چې پاکستان په خپله خپل حاکمیت ته ورپیش ګواښ نسي قابو کولی. دا احساسول به د اسلام آباد لپاره ناممکنه نه وي چې که پاکستان میشته ترهګره ډله پر هند برید کوي نو په خپله د پاکستان ثبات ته هم ګواښ جوړوي. مقاله په پای کې لیکي پاکستان باید د پټانکوټ پیښې ته هغه ډول غبرګون ونه شي لکه څنګه چې د ممبئی بریدونو په وړاندې ښودلی و.
احمد شاه اعظمی او سم تاسو ته د خپرونې په پای کې 19 پروګرام پام کوو وړاندې کوو. د دې خپرونې کوربه امان الله ناصر دی.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو قدرمنو بلدیاتی الیکشنز غلولو زمینی الیکشنز تړي کړو او د حیران خان او نارا شریف په مابین کې سندویچ شو اوریدونکو ګورګین مرچکه حاضر ده د داسې چټپټه خبرونو سره چې په اوریدو به یواری سیخ او بیا چپل کباب در نه جوړ شي. هو که اسحاق مار سیب دغه چی ټیکسونه لګول نو ان شاء الله چې یواری به مو دغه چی وسوځي لکه چرغه او بیا به مو داسې اوکوټي لکه کوفته. خیر مونږ په ډیرو سوزولو سوزولو دومره اوسېزېدلو لکه ایری خاوري او ایری چې هر څومره وسیزي د هغه په سیت څه اثر لوي. ځکه نو په دې هیلیو چې د پښتو سی ډي فلمونو هغه پوندو او اکسپایر هیروینو یعنی انجونو به ویره ویلي نه یاست، د کرکټ بې معنا میچونو به په غوسه کړي نه یاست، د اپریشن ضرب غضب اوږدې ډرامې به بور کړي نه یاست، له لوږې نه تنګو لیونی مونګکانو به چیچلي نه یاست، د شپې به د سیل او سپاټې په وخت د کلي سپیانو په منډکړي او بیره ولی نه یاست، د تربرونو ترکۍ یعنی گاډۍ کوټۍ او روپۍ به سوځولي نه یاست، کسټم والا به په کابلۍ او بې کاغذه ګاډیو کې یواری خوشي کړي او بیرته نیولي او بیرته شکولي نه یاست، شناختي کارډ والاو به یواری بلاک کړي او بیرته پاک صاف کړي نه یاست، او پاسپورت والاو به یواری مهاجر کړي او بیا د نوټ په لیدلو بیرته ځایی او وطني کړي نه یاست. نو ګرانو پاسپورت زده او شناختی کارت خستا اوریدونکو نن مونږ سټوډیو سټیشن ته ګډبړې شنته د دې می کومو ذمہوار آفیسر او په ملک نه پرسان کی ازه خو نه ما خبر اوریدونکو تو تکای واینو یبنو. نو غوښی د توتکی چکری تیرو او تیزو سوالونو او د ملک ناپرسان د دې دواړو میکمو د مشر خاغلی پاسپورت خان شناختی کاری جوابونو ته.
نه ته ماته دا ووایه چې تاسو یو وارې خپله شناخته کارتونه خلکو ته ورکې او بیا یې بېرته بلاکې.
دا نو کومه نوې خبره ده مڼې؟ دا اوس سوال دی چې تا وکړو. نه دا تاسو چې یو وارې ډیګري خلکو ته ورکې بیا یې بېرته جیلي کړې په الیکشن کې اجازه ورکړې چې هغه سیټ وګټي بېرته یې کینسل کړې یو وارې په ګاډۍ کې کېنوي بیا یې بېرته پیدل کړې مونږ څه ویلي دي؟ زمون خوخه ده چې څوک بلاک کوو او څوک لاک کوو. دا خو انسان دی، کله دریاب وي کله کریاب، کله سیلاب وي او کله بیا بلاک. که څوک غواړي چې لاک یې مات شي او بلاک یې خلاص شي له مونږ سره دې رابطه وکړي ټوله پریشانانې به ور ختمې.
نه چې یو وارې بلاک شي بیا به څنګه خلاصېږي؟
تو پمې ته اوس هره خبره خو به زه دلته نه درته کوم. ځینې خبرې په ریډیو کې کېږي، ځینې په دفتر کې کېږي، ځینې خبرې په ټلیفون کې کېږي او ځینې خبرې په ډراینګ روم کې کېږي، ځینې خبرې ډایرکټ کېږي او ځینې خبرې په ذریعه ایجنټ کېږي.
وای 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 دا سړی څه وایي؟ دا ډایرکټ او ایجنټ به څه کیسه ده؟
بی وقوفي لکه ستاسو خپرونې ځینې نیغ په نیغ لایو د ځینې ریکارډینګ کې زمونږ د دفترونو په شاوخوا زمونږ ایجنټان ګرځي. د هغوی سره دې خبره وکي که لاکو لاک به ور مات کوي او که بلاکو د هغه علاج به ور وکي.
نه ته دا ووایه ته به خپله ولې ډایرکټ خبره نه کوې؟
ولې مو په نیب والا ټکوې؟ په ایف آی ای مو بې عزته کوې او په عدالت کې مو شرموې؟ دومره به مو ګټلې نه وي لکه دوی چې په چای پانی کې رانه وغواړي.
څه وایې؟ په دغو ادارو کې هم چای پانی چلیږي؟
دلته یوه ګاډۍ، جهاز او رکشې په پیټرول او سی این جی چلیږي، باقی سب کی ګاډۍ چلتا ہے چای پانی سے. آو سر خلاص کا کنا.
خو صفا صفا وای چې هر شی پر رشوت چلیږي.
توبه 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 یار توبه، تر نن تاریخ می قسم دې کده رشوت روپې ته لاس لور وړي.
توبه توبه یو دروغجن، وای روپے ته می لاس لا هم نه دی ور وړې.
قسم دا کمی اور وړې دی، دا غلط کارونه ټوله زما ایجنټ کوي. هغه روپۍ واخلي په ډالرو یې بدلې کړي او قرار یې زما په جیب کې راواچي. نو خو قسم می جوړ شو بې عقلي له عقل نه کار والا، زما ایجنټ شه پنځه سره ګوتې به دې په غوړو کې وي، په ښځو کې ایجنټ نه لرم بس ته راشه.
اخه دا غیر قانونی شناخته کارتونه چې تاسو جوړوي؟
نو 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 غیر قانونی. غیر قانونی خود هغه چا شناختی کارتونه او پاسپورتونه وي چې چای پانی نه ورکوي. چې ورکړي چای پانی هر سیز شي قانونی، نو ټینشن نو سرګردانی نو پریشان.
اخه دا شناخته کارتونه تاسو چا چا ته ور جوړوي؟
افغانی، بنگالی، ایرانی، عراقی، هر چا ته.
یو دا سړی سوای هر چاته څنګه زموږ شناخته کارتونه جوړوي؟
ګوره مونږ یو ډیر میهمان نواز خلک، د ملک ناپرسان دروازې د هر چا د پاره خلاصې دي. نو چې هر څوک راځي کاروبار کوي پراپرټي رانیسي، نو شناختی کارت او پاسپورت خو به ورکوي کنه؟ چې ته د هغوی په کار کار لرې، د هغوی په ملک کې ګوتې وهې، نو د شناختی کارت او پاسپورت حق خو لرې کنه؟
خا د شناخته کارتونه جوړوي تاسو؟
خپل خپل ریټ دی، د هر ملک د هر قوم د تور د سپین خپل خپل ریټونه دي کنه. د تجارتی خپل ریټ، د تخریب کاری خپل ریټ او د حج خپل ریټ، د ایک نمبر خپل ریټ او د دو نمبر خپل ریټ.
دو نمبر؟ نه نو دوی چې په دې دو نمبر شناخته کارتو او پاسپورټو باندې د باندې ملکو ته ځي هلته څه کوي؟
سپاری خرڅوي. وای څه کوي؟ خپل یو خواري او مزدوري کوي، نور نو څه کوي؟
او هلته چې ونیول شي نو بیا
جیل ته لاړ شي. ظالمی دا اغوی جیل زمونگ تا ریل خده هر اورز پا ناشتا کی انده پراتی پا لنچ کی برگر و مسته پا دینر کی روست و منچی دل تا بسو خوری منی دا گریس و مطر و پتاتی سوزلی پراتی دا کارغان و چرغه دا غوا کفتی دا خز و جگره دا پولیس و دکی دا بجلی و گیز جتکی روزانه دا ماکی This is our story of every day
او دا غزای نه چې بیر تر اډی پوت کړي اغه دلته چا پیړي او ټوډه د جیل مچران سپګي اوګده اوګده سی آی ډی او ای اف ای
وز د هر سیس خو نه زن نه يم ذمہدار مانی زمون ذمہداری و جالی پاسپورت جالی شناختی کارت چې پلانچ کی مو روانول زمون ایجنټ ورته ول چې اله کو شناختی کارتونه او پاسپورتونه مو دوه نمبر دي خو ګوري چې کارونه دوه نمبر ونه کوي دوی زمون خبره ونه مناله دا دوی دا خیالو چه دا هم ملک ناپرسانده لا الاخ تک اغلا لکرازم پترازم جالی دگری جالی اوتون هر سب چلیگی حال تا یه مغا خپل خاندانی کارون شروع کرل ونی ولشو مونگ صرف اتلس را خط کرو نورم بیرت و رو اپس کرو لاس میلاو که تا خونزی بایر را که شلک روپای چوادی ستو میو گنداتا
ولی زوانی مرگی کنیدا تا منسی لگلائی
مخ دیو گوره کنیدا و گوره اس پا آغویم پولیو پوری که کنیدا تا تبریدی سوک خیرانی سبوگانی پامانی
بس اس خشوی دا خمونگی چه برداشت کریموه ریپورتری کنی تا خوالا که چوک کلندر همو لگی نوگرانو او محکمه موسمیاتو پریشان کرو او ریدونگو دا وقت زمون ستودیو تا تشریف راوڑه ده خاغلی موسم علی خان بارانی سه ده تاست ده موسم ده حال پا بارا کی معلومات درکوی خاغلی موسم علی خان بارانی او تاسو
بارانی صاحب او بارانی صاحب دا ہوا ڈیر سڑا دا یخ مکے گی دا وہ مکل تو دی گی کنا
ترسو پوری چی پا ہوا کی دا غیبت بدنیتی او سازش درجہ دا غمر پا تیزے پا لوڑا روانوی موسمون با دا غرنگ یخ او زڑون با دا غرنگ لرزی دلیوی آو
بارانی صاحب تا دا خپل دا موسمیاتو پا مشین کی وگوره موسم بیخی گرد ورد دی نه دا باران وقت معلوم دی نه دا سیلی نه دا واوری دا معلوم دی نه دا رلی
زما مشین دا وایی چه ترسو دا انسان دا ننا موسم گرد ورد وی رزک او روطه دالری او روپه گرد ورد وی موسمون با هم گرد ورد وی رامتون او آفتون با هم ملگری ملگری
بارانی صاحب بارانی صاحب وام یو خو موسم یختی بل گیس نست وام پخلی با چنگ کوا ما خور نست
های 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 کمورون چی تاسو لگولی دی پا کورون کی پا زرونو کی پا جیبونو کی داغ پست دا بل اور ضرورت شده
بارانی صاحب موسم وچ کلک دی باران بلکل نستا
باران خوشته زوانی مرگا فرق صرف داده چه پا خو وقتونو که بده بارانو بس پینوی او سری دی پا خواب باران لاسمانو او سل انسانانو ده زان پوکا او پام کوا انسان دی سگد و چیلی نده پام کوا او پام
د مشال ریډیو نوې خبرونه هارون باچا غړی ډیر زړه
امن مینا او ورورولي
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی دپاره د یو لښت خاورې دپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاہ خانمال یو کافی الګ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یان څه په خواره ځای خور
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر